مانیم چې د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې په لخکرګاه کې بریدونو بیا زور اخیستی. دا به هم واورئ چې افغان چارواکي وایي په بروکسل غونډه کې د ګډون لپاره د حکومت لخوا له هر پلوه آمادګي نیول شوی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملي یووالي د حکومت مشران د بروکسل راتلونکي غونډې ته د خپل حکومت د پوره چمتووالي خبر ورکوي. موسکو او واشنگتن وایي دوی په سوریه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته نږدې شوي، خو تر اوسه ډیر وخته اړتیا ده. د لیبیا حکومت پلوي ځواکونه وایي په ساحلي سرت ښار کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. خبرونو تفصیل. د ملي یووالي د حکومت مشران د بروکسل راتلونکي غونډې ته د خپل حکومت د پوره چمتووالي خبر ورکوي. په هغې غونډه کې چې نن په ارک کې جوړه شوې وه، ولسمشر اشرف غني وویل حکومت به له ښو تیاریو سره د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت به له یو منظم پلان سره په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغانستان اوسنی وضعیت په سمه توګه تشریح شي. په پام کې ده چې د بروکسل په غونډه کې به چې د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې جوړیږي، نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو مسله وڅېړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د سواد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او روزنیزې ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک سواد نه لري. په هغې غونډه کې چې نن په دې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د دغې ادارې استازي وویل چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه شمېره ټکان ورکوونکې وبلله او پر دیني عالمانو یې غږ وکړ چې د بې سوادۍ د لمنځه وړلو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
ما یقین دارم کې نقش را کې علما میتونه د دې ارسن ایفا کنه و کرده اساسي ترین نقش است. در این کې وخت دروازه علم بسته میشه، دروازه آموختن بسته میشه، در حقیقت دعوت به تاریکی است.
د سپتمبر 8 د سواد نړیوالې ورځ سره برابر ده. خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي روانهونه د بې سوادۍ د لمنځه وړلو په نامه نومولې ده. د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د یوې تروریستي څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دغې ډلې په تروریستي وسلوالو غلاو او بم چاودنو کې لاس درلود.
پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد.
د کابل د امنیه قومندانۍ په وینا نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. دواړو مشرانو نن د چین په هانګژو ښار کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. اوباما وویل د ترکیې د پولې خوندي کول ځکه مهم دي چې له سخت دریځې اسلامي ډلې سره یوځای کېدونکي کسان به له همدې پولې سوریې ته اوړي. دا په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته له اردوغان سره د اوباما لومړنۍ انکتنه ده. امریکا ولسمشر وویل د رژیم د بدلولو لپاره دغه هڅه غندلې او له ترکیې سره به کار وکړي چې دا مسله یقیني شي چې د دغې ناکامې کودتا مسؤولین عدالت ته راوکاږل شي. ما هغه ته ډاډ ورکړی چې د عدلیې وزارت او زما د ملي امنیت ټیم به له ترکي چارواکو سره همکاري ته دوام ورکوي چې په څه ډول کولی شي دا مسله یقیني کړي چې هغه کسان عدالت ته راوکاږل شي چې دغه عمل یې کړی دی. اوباما دغه راز وویل چې د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري بار باید یوازې ترکیه په اوږو یونسي. موسکو او واشنگتن وایي دوی په سوریه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته نږدې شوي، خو تر اوسه ډیر وخته اړتیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن وویل چې موږ موافقې ته نږدې یو، خو د عملي کولو لپاره ډیپلوماسۍ وخته اړتیا لري. هغه زیاته کړه د ده په باور د دې هیڅ دلیل نشته چې داسې وانګیرل شي چې دغه خبرې به ناکامه شي. هغه دا څرګندونې خبریالانو ته د چین په هانګژو ښار کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې وکړې. نن د ورځې په پیل کې په همدې ښار کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر مشر بارک اوباما ویلی چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یوې موافقې ته په رسیدو کې د روسیې رول کلیدي دی، خو خبرې اترې ستونزمنې دي. اوباما وویل موږ د دواړو لورو د ملاتړ په برخه کې له روسیې سره ډېر اختلاف لرو، خو د هغې پروسې په اړه هم اختلاف شته چې له مخې په سوریه کې سوله ټینګیږي. اوباما وویل تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسیدلي. زما په فکر دا به له وخته مخکې وي چې ووایو مخکې لاره روښانه ده، خو لږ تر لږه زموږ لپاره د دې فرصت شته چې یو څه پرمختګ وکړو. د لیبیا حکومت پلوي ځواکونه وایي چې په ساحلي سرت ښار کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخامخ دي، خو په څو راتلونکو ورځو کې به دغه ښار په بشپړه توګه تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دغو ځواکونو ویاند ریدا ایسا نن د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش په دې ښار کې تر خپل کنټرول لاندې وروستیو سیمو کې سخت مقاومت ته مخه کړې ده. د لیبیا د ملي یووالي حکومت او وفادارو ځواکونو د څو اونیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا هوایي بمباري ورسره مله وه، د دې هیواد لږ تر لږه ټوله هغه سیمه بیرته نیولې چې د جهادیانو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. داعش تیر کال په سرت خپله قبضه ټینګه کړې وه. په دغو نویو تهاجمي عملیاتو کې چې د سپتمبر له درېیمې راهیسې پیل شوي، لږ تر لږه لس تنه حکومت پلوي وسلوال وژل شوي. د دوی اکثره په موټر بم چاودنو او ځان وژونکو حملو کې وژل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت مخام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي چې په بروکسل غونډه کې د ګډون لپاره د حکومت لخوا له هر پلوه آمادګي نیول شوې. پر لښکرګاه بیا بریدونو زور اخیسته.
ور مشبه مخصوصان مم خوب نده کلی تکان شروع و برای مخصوصان نم تکان شروع و نوست علات وار فار خرابه دی برای پداغ بانی مو.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي او روزنیز بنسټ په یو تازه راپور کې دا موندلې چې په افغانستان کې 11 میلیونه خلک سواد نه لري.
At least 11 million Afghans above age 15.
نور راپورونه هم شته، ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان چارواکي وایي چې په بروکسل غونډه کې د ګډون لپاره د حکومت لخوا له هر پلوه آمادګي نیول شوې. د افغانستان د مالی وزیر د یکشنبې په ورځ د نظارت او انسجام د ګډ بورډ د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په خپلو اقداماتو سره توانېدلې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په دې هیواد کې لا هم د ډیرو کارونو ترسره کولو ته اړتیا شته. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
کاڅه هم پر افغان حکومت د بیلابیلو ستونزو او نخوالو له عمله ډیر انتقادونه کیږي، خو د مالی وزیر وایي چې دوی توانېدلي د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه او د بروکسل په غونډه کې په بشپړې آمادګۍ سره ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د نظارت او انسجام د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په خپلو اقداماتو سره د نړیوال ټولنې قناعت تر ډیره ترلاسه کړی او د خپلو تعهداتو د عملي کولو لپاره په چټکۍ سره کار کوي. ښاغلی حکیمی تمه وښوده چې په بروکسل غونډه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي.
تا جایی که بررسی امروز مجلس نشان میده ما
دیوایی ترکومه هده چه دنن روزی در غندی سیدن خیی زمونگ و دنریوال و دوستان و ترمنز یا و عمومی موافقه شته. نن در ارزیابه و نتایج سرگندوی چه در ملی وحدت حکومت دیر تعهدات عملی کردی او دنریوال و دوستان و باور سرنگ چه هاگوی تمدر لوده هاگمو هم ترلاسه کرده.
او را هم حاصل بکنه.
د دې غونډې د پیل په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پاموړ کارونه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړیو ژمنو د عملي کولو لپاره پیاوړې اراده لري. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې افغانستان به له یو منظم پلان سره د بروکسل په غونډه کې برخه اخلي، خو وی ویل هیله داده چې د افغانستان وضعیت په سمه توګه په دې غونډه کې تشریح شي. ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د بروکسل غونډه د راتلونکې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په بلجیم کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د شاوخوا 500 هیوادونو او د څه باندې 30 نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د اروپایي ټولنې سکرتر جنرال ماسر وینی وایي چې له افغانستان سره به د دوی مرستې همداشان دوام عمومي او نړیواله ټولنه به هیڅکله هم دا هیواد یوازې پرې نږدي. خدای غوښتنه کوي چې افغان مشران باید خپل منځي اختلافات ژر حل کړي. له دې پرته د ده په خبره نړیوال به د دې حکومت په اړه خوشبینانه نظر ونه لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو وایي چې په افغانستان کې ډیر کارونه شوي او د ډیرو نورو کارونو ترسره کولو ته هم اړتیا شته. دی وایي د خودکفایۍ لپاره د بروکسل غونډه په مخ کې ده، خو سل په سلو کې هیڅ شی هم امکان نه لري. موږ د حکومت واقعي تعهد او منظم پرمختګ وینو، خو باید نور هم ډیر پرمختګونه وشي تر څو موږ هم ځانونه آرامه احساس کړو. په عمومي توګه نړیواله ټولنه په افغانستان کې پرمختګونه د قناعت وړ بولي. افغانستان د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې هم په وارسا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د غونډې اصلي موضوع و چې په کې له دې هیواد سره د پام وړ مرستې هم وشوې. افغان حکومت خودکفایۍ ته د رسېدو لپاره 40 لومړیتوبونه په ګوته کړي او وایي چې په دې برخه کې د پام وړ اقدامات شوي او لا هم کار روان دی. خو د نړیوال بانک یوه سروې ښیي چې افغانستان به تر څو نورو کلونو پورې هم خودکفا نه شي او د نړیوالو دوامدارو مرستو ته به همداشان اړتیا ولري.
په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده د بروکسل تر کنفرانس وروسته یې عملي کړي. په دې اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزی راپور ورکوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د پایدار پرمختګ د پروګرام له لارې به تر 2030 میلادي کال پورې د ټولو برخو پرمختیايي چارې همغږي او د نړیوالې ټولنې مرستې ورته جلب شي. عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره له مخکې د ټولو وزارتونو په کچه کمیټې جوړې شوې او په ډېرې چټکۍ د پروګرامونو په ترتیب بوختې دي. ښاغلی مراد وایي افغانستان له وخته په ملي کچه د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره تنظیمیه کمیټې جوړې کړي دي. د اقتصاد وزارت له نورو وزارتخانو سره په مشخصو برخو ډیر مجلسونه کړي. له بروکسل کنفرانس وروسته به موږ د پایدار پرمختګ پروګرام په ملي کچه عملي کړو. دا به هغه وخت وي چې د ټولو وزارتونو موظفې کمیټې به خپل پلانونه او وړاندیزونه راوړي او بیا به له مالیه وزارت، جمهوري ریاست او اجرایه ریاست سره بحث وشي چې څنګه دا پروګرام د انکشاف په ملي ستراتیژي کې ځای کړو. د اقتصاد وزیر همداراز ویل د پایدار پرمختګ د هدفونو پروګرام په افغانستان کې په 12 لویو هدفونو، 169 وړو پلانونو او 212 پراختیا برخو تمرکز لري. د پایدار پرمختګ د هدفونو پروګرام د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP لخوا د نړۍ ټولو هیوادونو ته ډیزاین شوی او د دې لارې به ټول خپل پرمختیايي چارې تنظیم او د مرستو د جلب هڅه ورته وکړي. د اسیا لپاره د UNDP ساحوي رئیس هولیانګ ژو په افغانستان کې پرمختګ په څو باله خو ټینګار وکړ چې د پایدار پرمختګ د هدفونو پروګرام به د پرمختګ د ګړندي کولو لپاره د همکارۍ ښه زمینه برابر کړي. افغانستان کې پرمختګ لکه څنګه چې تمه یې کېده سکال حسینو لامل دا و چې د بهرنیو پوځیانو وتلو د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې. خو د پایدار پرمختګ د هدفونو پروګرام به د حکومتونو او زموږ په شان د نړیوالو تمویلونکو ادارو ترمنځ د ښې همکارۍ زمینه برابره کړي. ښاغلی ژو ویل ملګري ملتونه به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د پایدار پرمختګ د هدفونو پروګرام به هم په 15 کلونو کې څو ځلې د پرمختګ رپورټ ترې غواړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی، فرهنګي او روزنیز بنسټ په یو تازه راپور کې دا موندلی چې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک سواد نه لري. د دغه ادارې استازي د سواد د نړیوال ورځې په مناسبت په سپیدار مړۍ کې جوړې شوې غونډه ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د بېسوادۍ کچه 3.5% ته لوړه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا دغه ارقام ټکان ورکوونکي بولي او ټینګار کوي چې دغه کړکېچ هڅې باید یوازې په شعارونو کې خلاصه نه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور ورکوي.
د سپتمبر د میاشتې اتمه چې د سواد د نړیوالې ورځې سره برابره ده، ته پوهنې وزارت روانه اونۍ د بې سوادۍ د له منځه وړلو په نامه نومولې ده. دغه اونۍ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د یونسکو سازمان موندنې ښیي چې د افغانستان له 10 میلیونه نفوس څخه 11 میلیونه یې بې سواده دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس جنګ، فقر او د سواد زده کړې مرکزونو ته د افغانانو نه لاسرسی د دې لامل شوي چې 90% مېرمنې په لرو پرتو سیمو کې له سواده بې برخې شي. په افغانستان کې د یونسکو د روزنې د برخې مشر دانیلو فیدرا چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل
at least 11 million Afghans above age 15
د وی لک تر لګ 11 میلیونه افغانان چې عمرونه یې له 15 کالو لوړ دي د بې سوادۍ له کبله زوريږي. د سواد زده کړې د ملي پروګرام له مخې هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته دي 24% چې 13% مېرمنې دي د سواد له زده کړو بې برخې دي. تیر کال په همدې مناسبت د پوهنې وزارت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې 10 میلیونه افغانان بې سواده دي، خو سږ کال د یونسکو د موندنو له مخې د بې سوادو کسانو شمېر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د بې سوادۍ کچه 3.5% یادوي. هجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره په تیر کې شوي کارونه کافي نه دي او لازمي ده چې د دې پدیدې د ختمولو لپاره د شعار څخه د عمل پر لور ګام پورته شي.
ارقام بسیار تکان دهنده. شما فکر کنید وضعیت همو چیزی که من پیشتر گفتم که
دی وی دی تکان ورکون که ارقام دی او په دومره کچه بی سوادی داس مونږ در ټولنه هغه وضعیت خې چې ما مخکې ویل مونږ باید واقعیتونو ته وګورو او د خپل ټولنه وضعیت ته په کتو خپل کار سرته ورسو. هیلمنیم چې د پایدار پروګرامونو په پلي کېدو چې افغانستان ورته شمن د خپل موخو ته ورسیږو. یونسکو په داسې حال کې په افغانستان کې د بې سوادۍ له لوړې کچې وایي چې افغانستان هر کال په میلیونونو ډالره د روزنې او د سواد زده کړې په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کوي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د پایدار پروګرام په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې تر 2018 میلادي کال د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې اساسي ګامونه پورته کړي.
ما به مناسبت خجسته روز جهانی سواد آموزی خود را متعهد
دی وی مونږ د سواد زده کړې د ورځې په مناسبت ځان نشمن بولو چې له نړیوالې ټولنې او یونسکو سره په ګډه له خپل ټولو امکاناتو د بې سوادۍ جهل او ناپوهۍ د له منځه وړلو لپاره کار واخلو. په پام کې ده چې د پوهنې وزارت د بروکسل په ناسته کې د زیاتو مرستو د جلب په هدف یو طرح وړاندې کړي، خو دا چې مسؤلین به په دغه وزارت کې د فساد موضوع چې وړاندې رسنۍ ورته اشاره کړې وه څومره رسیدنه وکړي تر اوسه معلومه نه ده.
او همدې سره په تړاو متی الله ویسا چې د قلم د لارې د فرهنګي ټولنې مشر دی او سږ کال د سواد د نړیوالې ټولنې لخوا د نړۍ د ځوانو رهبرانو په دیش کسیز فهرست کې راغلی وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړې د فعالیتونو په خاطر یې دغه مقام ترلاسه کړی او له دې وروسته به خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. له ښاغلي ویسا سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړي او په سر کې ترې د پوښتنې کړي چې تاسو څنګه د سواد نړیوالې ټولنې د غوره ځوان رهبر لقب درکړی دی. په دې اړه ښاغلي ویسا وویل
په افغانستان کې د 2009 کال نه د قلملار په نوم ټولنه موږ لرو، موږ د بې سوادۍ له منځه وړلو لپاره او افغان ماشومان ته د زده کړو زمینې برابرولو لپاره د بندو ښوونځي بیرته پرانستل، عامه کتابتونونه جوړول، هغه ځوانان چې له اوس هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای لوړې زده کړو کې هغوی ته د تعلیم زمینې برابرولو لپاره په همدغه تعلیمي برخو باندې موږ له 2009 کال نه کار کوو. چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خصوصا جنگی سنگی اپاگا والا اتونه چلا و سمال تا شوزی باندی امنیت نستا پردی باندی کار کوم چه کارونو باندی می نریوالو رسمی دینی مکالی لکلی وی دینی ریفورتونو پر جو کری و آغاز ما سر موجود و بسیواد نریوالی اداره چه هر کال دی دیش دوان رحبران یا دوان لیدران چه بسیواد لفاره پر نری پر کچه کار کری وی هر کال مالیت کری څلور میاشتې مخکې زم په هغه لیست کې یو شمېر دوستانو نومان کړی وم. کله چې ما د نړیوالو رسنیو کې چې ما کومې انټرویو مرکې کړې وې هغه ورته ولېږلې، هغه زما اسناد د دوی د کمیسیون له کمیټې د ارزیابۍ څخه وروسته په دې وتوانېدل چې زم د هغه 10 کسانو په کې شامل کړم.
بله ویسا صاحب، اوس چې تاسو د ځوانو رهبرانو په 10 کسیز لیست کې راغلي وی، دا تاسو ته څه پیغام درکوي یا تاسو ته څه الهام درکوي چې لدی ورسته آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هم د افغانستان د هغولو پروتو سیمو په وړاندې چې اکثرا جګړې پکې جریان لري نور هم زیاتوي؟
د دیش کسان فلیچ کې یا د ځوان رهبران فلیچ کې زما راوستل موږ ته الهام راکوي چې موږ باید شپه ورځ د افغانستان د افغان بچیو د تعلیم لپاره کار وکړو. او دوهم دا دی یعنی هر څوک چې دلته کار وکړي حتماً یو نتیجې ته رسیږي. او د دې لیست کې راتللو زما اصلي هدف او هغه مرام دا و چې موږ نړیوالو ته وښیو چې افغان ماشومان یا افغانان زده کړې غواړي، دوی سوله غواړي. زما هدف همدا و چې د دې د لارې زه نړیوالو رسنیو ته او نړیوالو ته افغانستان تصویر یو شمېر رسنیو یا نړیوالو ته یوازې داسې معرفي شوی دی چې فقط جنګ دی، ښوونځي بند دي، فقط هغه ډېر وخت دوی هغه منفي انځور را اخلي. دوی ته داسې نه دي ویل شوي چې دلته ډېر ځوانان هم شته چې په دې برخه کې کار کوي یا خلک وروسته تعلیم ته مخه کړې ده، تعلیم غواړي، زده کړه غواړي، سوله غواړي. او دوهم دا دی په دې غلیس کې راتلل به موږ ته یو شمېر دا مسایل کړي چې موږ به د ټول افغانستان په سطحه او د نړیواله سطحه باندې دغه غږ راپورته چې ولې افغان بچیان لا اوس هم په ضرورونو یا ماشومان ولې د زده کړو څخه بې برخې دي، د هغوی د حل پر لاره به کار وکړو تر څو پورې چې یو افغان بچی هم له زده کړو څخه بې برخې پاتې نه شي. او د سواد اداره ادارې نو زما سره رژیمه کړې ده چې موږ ته به غړیتوب را کوي، له هغه وروسته به زموږ یو شمېر کارونه او موږ د سواد نړیواله اداره افغان دولت او د افغان ولس او رسنۍ په ګډه سره کار کوو تر څو پورې چې د افغان ماشومانو
آزادی رادیو سرا پا خبرو کی.
دے آزادی رادیو خبری مجلہ ہو رہی
پر لخکرګه بیا بریدونو زور اخیسته. الیاس دایی پاڑا لسیم راپور لگلے چه دا لیکوپتر پر غک سرا پیلی کی.
سره لدی چې لشکرګاه ته رالازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیرې نه دي رسیدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوه پوسته سقوط شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بردونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکي وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکي چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
مې عبدالجلیل سرکار سره رامه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړی ټکان شروع و برایم مخصوصان نم ټکان شروع و نو وس حالات وار په وار خرابې دي بر په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کډه بار کوس کا د چاري وخت دی دا وس و دا وس مش کډه ور پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مش خپل دل چې دا غټ مرمۍ مش ته دی او د کورو بغل ته نیم مساجان استاد دا خود خود ټکان دي مؤمنان بیري ژ سره په تکلیف په بازار کې کار کونه اوس پاره ته بازار ما بند شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و عام لري د شپې بیري ژ پښتون دا وس مش په خونه کې بي دي ګرمیم ده مش په خونه کې بي دي نو وس واړه چې دا سم کې دامن په ځای خپل خاري و زندگی داس په بیغه مزل سره و
د شرط لور موزه باباجی نږدې ولس میشت کړي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. خو د دوهم یوځې پر امنیتي پوسټو بریدونه نوی دی او ورسره ترغ پیل کړي چې وسلوالو په 13 اگست میشت کې وکولې سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ورسولې ډیر سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره لدی چې په 2 اونۍ کې د لشکرګاه په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډلې بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی، خو د اوس تازه پیل شوو بریدونه پړه د هلمند د والی وند وایي طالبان غواړي په دې بردون سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو 3 اونۍ راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه هم دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولس ته د هلمند شریف پتمن ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هیڅکله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلا عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څه هم د ښار د دوهم یوځې پر پوستو د پیل سوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټول اوسیدونکي اوري، خو د والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دغه ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات کوي. دا چې چا ویلي او څنګه یې ویلي نور هار مرزیه احمد زیرا کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په جانیخیل ولسوالۍ کې د جګړې مشري پاکستانی ادبا کوي او دغه راز په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات رسوي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي فیض محمد منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام وکړي.
پاکستان په چورلا کې دی چې هلته نشست کې هلته مخالفین راوړي، هغوی ته وسلې مهمات راوړي، هغوی ته خوراکي توکي راوړي او دیغوی زخمیان او دیغوی ادمولو جسدونه انتقالوي. ما په کارا ویل سو دلی هیڅ هم پټ نه ده. د مرکزی حکومت زموږ غوښتنه دغه ده چې په همدې اړه دوی باید هوایي قوت دلته باید په وخت خپلو امنیتي ځواکونو ته ورسوي، دوی ته په وخت وسلې مهمات باید ورسیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو بل غړی ډاکټر عالمیر د دغه موضوع په تایید سره خبرداری ورکوي. که چیرې حکومت د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو د دغه ولسوالۍ خلک به د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو غربي رسنیو د راپور له مخې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې هڅه کوي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان جنوب ختیځ ته خپل مرکزونه انتقال کړي. له دې څخه وړاندې افغان امنیتي چارواکو ویلي وو چې طالبان غواړي په هلمند کې خپل نفوذ زیات کړي او د کوټې شورا دغه ولایت ته انتقال کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې حکومت د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي د لوی پکتیا په شمول به کابل هم له ګواښ سره مخ شي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ګڼي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات کوي بې خبري څرګنده کړه، خو ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي. د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش د یکشمې پورز وویل
په دې مورد باندې مونږ ته کوم راپور نه دی رسیدلی، فقط یوازې او یوازې تاسو ته ویلی سم چې د جانیخیل ولسوالۍ د مونږ تر چنبر لاندې دی. په ډېر ژر وخت باندې تاسو به خبر واوسیږئ چې د جانیخیل ولسوالۍ د دشمن د تهدیداتو نه خلاصیږي.
په عین حال کې پوځي کارپو بوري ارز وایي چې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لازمه ده سو افغان امنیتي ځواکونه د ناټو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. نوموړی وایي هغه ګنګوسي چې پاکستان غواړي د افغانستان جنوب ختیځ ته د حقاني شبکې مرکز انتقال کړي، که چیرې رښتیا ثابت شي په هغه صورت کې به افغانستان له یو جدي سرخوږي سره مخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دم شب تاسې د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. اجرایی ریاست وایي که حکومت د زینو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنا نه ده چې خپل مشروعیت یې له لاس ورکړی. د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار حشمت الله راتفر ازادي رادیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او هڅې روان دي څو د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېری اصلاحات او ژمنې عملي شي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت داد څرګند کړ چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرض پنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نکړي خلک به خپل تصمیم ونیسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه نه دي شوي خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه نه دي شوي خو هڅې روانې دي چې شوي ژمنې یو په یو عملي شي. دی وایي سیاسي هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د 5 کلونو لپاره مشخصه کړې ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا دندې ترسره نشو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوې نه دي دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمنځه ځي. ښاغلی راتفر هم ویل چې د وروستیو 2 کلونو د ډېرو ستونزو ریښې له پخواني حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپلې دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار له څرګندونې د ملي امنیت د پخواني سلاکار رنګین دتفر سپنتا د وروستیو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي که نه خلک به خپله قانوني اقدامات مقاومت وکړي. اخو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ازادي راډیو ته ویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي، خو په خوانی چارواکي د خپل شخصي عقدو په اساس څرګندونه کوي.
حکومت تر دوو کالو پورې وو، سیاسي مشروعیت فقط دوه کاله وو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت د حکومت صدمه ګوري او له منځه ځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل بدیل موږ ونه لرو او په حسني حکومت څخه د لاس واخلو. په دې باور لرم چې بعض سیاستوال د خپل شخصي عقدو پر اساس باندې خبرې کوي. نو ښه خبر به دا وي چې انتخابات لپاره ځینې مسایل شته چې د حکومت څنګه باندې غور وشي.
ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له حکومت نه په لاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدلی شو. نو ښه ده چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوی وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
او لدی سره دا خبری مجله رانغاړو. سهر لیوال سټډیو ته راغلی او د ازادي راډیو د نن ورځې ورستۍ دری خبری مجله تاسو وړاندې کوي. خرغ لسار جان،
تشکر از شما. اجمل تورمان، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی مشنوید که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتر را انجام دهد. همچنان خواهید شنید که در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری صبح امروز در ولایت زابل 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
یونسکو یا سازمان فرهنگی علمی و تعلیمی ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که 11 میلیون تن در افغانستان از سواد بی بهره‌اند. قماندانی امنیتی کابل میگوید یک گروه 4 نفری تروریستی را بازداشت کرده است و نیروهای طرفدار حکومت لیبیا میگویند که در شهر ساحلی سرد با مقاومت شدید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی روبرو‌اند. تفصیل اخبار. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور با آمادگی کامل در نشست بروکسل در مورد افغانستان اشتراک میکند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست برد مشترک نظارت و انسجام در ارگ گفت که حکومت این کشور با آمادگی لازم در کنفرانس بروکسل اشتراک میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در این نشست تاکید کرد که حکومت با یک پلان منظم در اجلاس بروکسل اشتراک می نماید و به گفته وی پیشنهادش این است که وضعیت کنونی افغانستان به گونه درست در آن تشریح شود. قرار است این نشست در مورد افغانستان ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود و در آن کمک های جامعه جهانی به افغانستان به بررسی گرفته خواهد شد. در نشست برد مشترک نظارت و انسجام نماینده های شماری از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی حضور داشتند. آقای غنی گفت که حکومت در راستای محو فساد اداری اراده جدی دارد و در این راستا دستاوردهای هم دارد. در آستانه روز بین المللی سواد، یونسکو یا سازمان فرهنگی علمی و تعلیمی ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که 11 میلیون تن در افغانستان از سواد بی بهره‌اند. نماینده این سازمان امروز در مراسم به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل گفت که سطح بی سوادی در افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی و امنیتی رو به افزایش است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این رقم را تکان دهنده خواند و از علمای دین خواست که در قسمت محو بی سوادی در کشور نقش مهمشان را ایفا کنند.
من یقین دارم که نقشی را که علما میتونه در این ایفا کنه و کرده اساسی ترین نقش است. در این که وقتی دروازه علم بسته میشه، دروازه آموختن بسته میشه، در حقیقت دعوت به تاریکی است.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوین. قماندانی امنیتی کابل میگوید یک گروه چهار نفری تروریستی را بازداشت کرده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل امروز در یک نشست خبری در این مورد گفت
پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد.
به گفته آقای رحیمی افراد بازداشت شده به جرایمی که در گذشته انجام دادن اعتراف کردند. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که این بسیار مهم است تا کار در زمینه مسئول ساختن سرحد ترکیه با سوریه به انجام برسد. اوباما گفت که مسئول ساختن سرحد ترکیه مهم است زیرا از این طریق آنهایی که با گروه تندروی دولت اسلامی یک جا می شوند وارد سوریه می گردند. دو رهبر امروز در حاشیه اجلاس اقتصادی جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر هانگجوی چین ملاقات کردند. پس از تلاش کودتای نافرجام در تابستان امسال در ترکیه این اولین ملاقات اوباما با اردوغان است. رئیس جمهور امریکا گفت که او این تلاش برای تغییر رژیم را محکوم کرده است. من به وی اطمینان دادم که وزارت عدلیه ما و تیم امنیتی ملی من به همکاری با مقامهای ترکی ادامه می دهند تا این مشخص شود که چگونه می شود تا آنهایی که این عمل را انجام دادن به عدالت کشانده شوند. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان گفت که ترکیه نباید بار مسئولیت رسیدگی به بحران پناهجویان سوریه را به تنهایی حمل کند. مسکو و واشنگتن میگوید که برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس در سوریه نزدیک شدند، اما هنوز هم به وقت بیشتر نیاز است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت ما به یک توافق نزدیک شده ایم، اما دیپلماسی برای عملی شدن آن مستلزم وقت است. پیش از این رئیس جمهور باراک اوباما گفت که گفتگوها با روسیه در راستای رسیدن به یک توافق برای پایان خصومت‌ها در سوریه مهم است، اما گفتگوها دشوار میباشند. وی گفت ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و فکر می کنم که این پیش از وقت خواهد بود که بگوییم راه روشن به جلو وجود دارد، اما حداقل این امکان موجود است که به برخی پیشرفت ها دست یابیم. و نیروهای طرفدار حکومت لیبیا می گویند که در شهر ساحلی سرت با مقاومت شدید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی روبروان، اما تا چند روز دیگر این شهر با طور کامل از کنترل داعش خارج خواهد شد. ریدا ایسا یک سخنگوی این نیروها امروز گفت که داعش در مناطق تحت تصرفش در این شهر شدیداً مقاومت میکند. گروه دولت اسلامی یا داعش سال گذشته شهر سرت را تصرف کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و ممنون از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتری را انجام دهد.
برای خودکفایی نشست بروکسل در پیش است. ما تعهد واقعی و پیشرفت منظم حکومت را میبینیم، اما باید برای پیشرفت کارهای بیشتر انجام شود.
در نتیجه تصادم یک موتر نوع 303 با یک موتر باربری صبح امروز در ولایت زابل 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. 11 میلیون تن که 63% مردم را تشکیل می‌دهد در افغانستان بی سوادند. رئیس اجرایی این رقم را که از سوی یونسکو ارائه شده تکان دهنده می‌خواند.
ارقام بسیار تکان دهنده. 63% بی سوادی. امیدوار هستیم که با این اهداف توسعه پایدار که افغانستان به او متعهد است در قسمت رفع بی سوادی هم نماینده.
مسکو و واشنگتن میگویند به دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز به زمان بیشتر نیاز است.
It is possible to bridge the gap, come to conclusion on those couple of issues, which is take the time to make sure that we're doing this in a way that gives it the best chance of success.
سرگزارش‌ها و مطالب را نیز داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سرمنشی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتری را انجام داد. اما مقامهای افغان میگویند حکومت افغانستان با انجام اقداماتش توانسته است تا قناعت جامعه جهانی را حاصل کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه انتقادات زیادی بالای حکومت وارد است، اما وزیر مالیه میگوید آنان توانستند تا قناعت جامعه جهانی را حاصل و در نشست بروکسل با آمادگی کامل اشتراک کنند. اکلیل حکیمی روز یکشنبه پس از نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل گفت که حکومت افغانستان با اقداماتش قناعت جامعه جهانی را تا حد زیادی حاصل کرده و برای عملی ساختن تعهداتش به گونه جدی کار می کند. آقای حکیمی ابراز امیدواری کرد تا در نشست بروکسل کمک‌های قابل توجه با افغانستان صورت گیرد.
تا جایی که بررسی امروز مجلس نشان می‌ده، ما با دوستای بین المللی خود همگی یک موافقت کلی موجود است. امروز نتیجه ارزیابی‌ها نشان می‌ده که حکومت وحدت ملی تانسته که نه تنها اونا را عملی بکنه، بلکه اعتماد دوستای بین المللی ما را که به شکلی که اونا انتظار داشتن او را هم حاصل بکنه.
در آغاز این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری کارهای زیادی را انجام داده و بر عملی ساختن تعهداتش با جامعه جهانی متحد است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در این نشست گفت افغانستان با یک پلان منظم در نشست بروکسل اشتراک خواهد کرد، اما افزود که امیدین است تا وضعیت کنونی این کشور به گونه درستی آن در این نشست تشریح شود. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان در چهارم ماه آینده میلادی در بلژیم برگزار شود. در این نشست نماینده های بیشتر از 50 کشور و حدود 40 سازمان بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. ماسروینی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که کمک هایشان با افغانستان ادامه خواهد داشت و جامعه جهانی این کشور را تنها رها نخواهد کرد. اما وی از رهبران حکومت می‌خواهد تا اختلافات درونیشان را حل کند. در غیر آن جامعه جهانی در مورد آینده این کشور خوشبین نخواهد بود. در این حال تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که کارهای زیادی در افغانستان انجام شده و به اقدامات بیشتر نیاز است. وی میگوید برای خودکفایی نشست بروکسل در پیش است، اما 100% هیچ چیز امکان ندارد. ما تعهد واقعی و پیشرفت منظم حکومت را میبینیم، اما باید برای پیشرفت کارهای بیشتر انجام شود تا ما احساس آرامش کنیم. در کل جامعه جهانی پیشرفت‌ها در افغانستان را قناعت بخش می‌خواند. افغانستان 40 مورد را در راستای خودکفایی تعهد کرده بود. وزیر مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان به خاطر تحقق تعهداتش اقدامات جدی نموده و هنوز هم کارها جریان دارد. اما یک سروی بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان تا چند سال دیگر هم به خودکفایی نرسیده و به کمک‌های دوامدار جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولان محلی ولایت زابل میگویند صبح امروز در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. بسم الله افغانمل ولی زابل به رادیو آزادی گفته که این رویداد صبح امروز در شاهراه کابل کندهار در منطقه جلدک مربوط ولایت زابل به وقوع پیوسته است. بیشتر در این مورد از صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی از ولایت زابل که در خط تلفن با ما میشنویم. رشتین صاحب سلام، در مورد این حادثه به شنونده ها بیشتر بگو و آیا اینکه علت این تصادم خونین و مرگبار تا کنون مشخص شده و یا نه، و آیا زنان و کودکان در میان قربانیان این رویداد هستند؟
بسم الله افغانمل والی ولایت زابل بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز در منطقه جلدک ولسوالی شهر صفا رخ داده است. وی افزود که در این منطقه یک موتر 303 با تیلر تصادم کرده که در نتیجه هر دو موتر حریک گردیده است. با گفته وی در این رویداد 36 تن جان باخته و 25 تن جراحات برداشت که آن 16 زخمی به شفاخانه کلات و 5 تن دیگر به شفاخانه کندار انتقال یافتند. در معنی کشته شدن و زخمی ها کودکان و زنان شامل است. والی گفت که موتر 303 به شرکت ترانسپورتی میوان ارتباط داشته و اسکندر به سوی کابل حرکت کرده بود که در نتیجه خرابی را و بی‌احتیاطی راننده به حادثه مواجه شده. والی افزود که 90% قربانیان رویداد سوخته و تثبیت هویت آنها مشکل است، اما امکان دارد که شامل زنا و مردان باشند. و افزود که وضعیت اکثر مجروحین خراب است و امکان دارد که تعداد تلفات حادثه بیشتر گردیده.
بله، با تشکر از شما صادق رشتین، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت زابل بود. شنیدید که مسئولان محلی ولایت زابل یعنی والی زابل گفته که در رویداد، یعنی در نتیجه تصادمی که صبح امروز از اثر تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری صورت گرفت، 36 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخمی شدند. والی زابل گفته که 90% از قربانیان سوختند و حتی تشخیص هویتشان مشکل شده است. بسم الله افغانمل، والی زابل گفته که وضعیت صحی اکثریت مجروحین این رویداد وخیم است و ممکن ارقام تلفات این رویداد بیشتر از این شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در صفا قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد گفته که 11 میلیون تن که 63% را تشکیل میدهند در افغانستان بی سوادند. در این حال ریاست رئیس اجرایی افغانستان میگه که این رقم تکان دهنده است و تاکید کرده که تلاش برای پایان این بحران نباید در شعارها خلاصه شود. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
8 سپتامبر برابر است با روز جهانی سوادآموزی. وزارت معارف افغانستان به پیشواز از این روز هفته روان را محو بی‌سوادی نام نهاده است. از این هفته در حال در افغانستان بزرگداشت می‌گردد که بر بنیاد یافته‌های یونسکو یا سازمان فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد، از 30 میلیون نفوس این کشور 11 میلیون آن بی‌سوادند. یافته‌های این اداره نشان می‌دهد که به علت جنگ، فقر و عدم دسترسی باشندگان به آموزش، 74% افغانها در روستاها و 90% زنان در این کشور از فراگیری سواد بی‌بهره ماندند. دانیلو فدیرا، نماینده بخش آموزش و پرورش یونسکو در افغانستان که در همایش بزرگداشت از روز جهانی سواد سخن می‌زد، گفت:
کم از کم 11 میلیون افغان که سنشان از 15 سال به بالاست، از بهر نخوندن درست و نوشتن درست رنج می‌برند. و اساس پلان سواد آموزی آنان که سنشان از 15 سال بالاست، 34% که 18% آنها خانم ها هستند، از فراگیری آموزش سواد بی بهره اند.
سال گذشته و در چنین روز وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که 10 میلیون تن در این کشور از داشتن سواد بی‌بهره‌اند. اکنون یافته‌های تازه یونسکو نشان می‌دهد که در مقایسه به سال گذشته، امسال 1 میلیون به رقم بی‌سوادان در این کشور افزود شده است. از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان رقم افغان‌هایی که از داشتن سواد بی‌بهره‌اند 63% می‌خواند. با این همه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تلاش‌های چند سال اخیر را برای کاهش این رقم بسنده نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که باید مسئولان دولت برای برداشتن بستر پدیده بی‌سوادی از شعار به سوی عمل در این راستا گام بردارند.
ارقام بسیار تکان دهنده. 63% بی‌سوادی. شما فکر کنید وضعیت همون چیزی که من پیشتر گفتم که به ساحه و به زمین ما باید ببینیم، تو بسیار حواسل کردن ترک کنیم، ببینیم که واقعیت این جامعه ما چیست و در اون کار خود انجام بدیم. امیدوار هستیم که با این اهداف توسعه پایدار که افغانستان به اون
متعهد است در این قسمت رفع بیسوادی هم شما نایده.
یونسکو در حال در گزارش برقم درشت بیسوادان در افغانستان پرداخته است که گفته می شود این کشور سالانه میلیون ها دلار را تنها در بخش فراهمسازی زمینه آموزش در این کشور از جامعه جهانی به دست آورده است. با این همه نگرانی ها اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید افغانستان با روی دست گرفتن برنامه توسعه پایدار با جامعه جهانی تا سال 2017 میلادی برای محو بیسوادی کارهای بنیادی را انجام خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتون. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. برنامه‌های ما از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده میشوند. برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند مخالفین مسلح در ولسوالی جانیخیل این ولایت توسط هلیکوپترهای پاکستانی اکمال میشوند. یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت رهبری جنگ در جانیخیل را نیروهای پاکستانی به عهده داشته و حکومت باید در مورد گامهای جدیتر بردارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای پسگیری جانیخیل اراده حکومت جدی بوده و به زودی این ولسوالی از تصرف مخالفین مسلح بیرون خواهد شد. آرزو سی در مورد گزارش میداد.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند که رهبری جنگ در جانیخیل به دست اتباع پاکستانی بوده و مخالفین مسلح در این ولسوالی نیز توسط هلیکوپترهای این کشور اکمال میشوند. فیض محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای پسگیری این ولسوالی گامهای جدی تری بردارد.
نمایندگان پاکستان با چورلکی دی تالتا نشست که حالتا
هلیکوپترهای پاکستانی است که در آنجا نشست و برخاست داشته و مخالفین را انتقال می دهد. به آنان اسلحه، مهمات و مواد غذایی می رساند. زخمی و اجسادشان را منتقل می کند. خواست ما از حکومت مرکزی این است که آنان باید قوتهای هوایی را به اسرع وقت به نیروهای امنیتی رسانیده آنان را تجهیز کند.
دکتر علم میر یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی پکتیا نیز با تایید این موضوع هشدار می‌دهد که اگر حکومت تلاش‌هایش را برای پاکسازی مخالفین مسلح از ولسوالی جانیخیل سرعت نبخشد، مردم این ولسوالی با مخالفین خواهند پیوست. این در حالی است که به اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی، شبکه حقانی به همکاری دستگاه استخباراتی پاکستان سعی می‌کند تا مراکزش را از آن سوی خط دیورند به جنوب شرق افغانستان انتقال دهد. مقامات افغان همچنان گفتند که طالبان می‌خواهند تا در ولایت هلمند نفوذشان را گسترش داده و شورای کویته را به این ولایت انتقال دهند. اعضای شورای ولایتی پکتیا می‌گویند که اگر حکومت برای پسگیری جانیخیل با جدیت دست به کار نشود، به شمول لوی پکتیا کابل نیز به تهدید مواجه خواهد شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید گزارش‌هایی که گویا مخالفین مسلح در جانیخیل از سوی پاکستان اکمال می‌شود به این وزارت نرسیده است، اما اطمینان می‌دهد که به زودی ولسوالی جانیخیل در کنترل حکومت قرار خواهد گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید
برای ما ایتو راپورهای نرسیده که در اونجا به این شکل ایتو انکشافات باشه، به خاطر از اینکه ما ولسوالی جانیخیل را به بسیار نزدیکش هستیم، به تیررس ماست و ما برای شما گفته میتوانم که به بسیار زودی تعدیدات را در ولسوالی جانیخیل مهار خواهیم کرد.
در این حال باری آرز یکی از کارشناسان نظامی میگوید که برای پسگیری ولسوالی جانیخیل پکتیا نیاز است تا نهادهای امنیتی افغان از نیروهای ناتو تقاضای همکاری کند. وی هشدار داد که اگر شایعات که گویا پاکستان در تلاش منتقل ساختن شبکه حقانی به جنوب شرق افغانستان است درست ثابت گردد، در آن صورت حکومت افغانستان با یک دردسر جدید مواجه خواهد شد.
شنیدید که برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا گفتند که رهبری جنگ در ولسوالی جانیخیل به دست نیروهای پاکستانی است و گفتند که حکومت باید در این مورد اقدامات جدی را انجام دهد. در ادامه گزارش‌های امنیتی مشنوید که معاون لویدریستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای مشترک افغان با تشریک مساعی عملیات تسویه زیر نام تندر 14 را موفقانه در کندوز به پایان رساندند. وی گفته است که در نتیجه این عملیات کمربند قوی امنیتی را در مسیر شاهراه این ولایت و حومه های مرکز قندوز ایجاد کردند. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می داد.
در سطح ولایت قندوز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات وسیع راندازی گردید.
ستر جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور، از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه تحت نام تندر 15 در سطح ولایت کندز خبر داد. بر اساس گفته های ستر جنرال مرادعلی مراد، نیروهای مشترک افغان با شجاعت کامل توانستند که عملیات تصفیه تحت نام تندر 14 را در ولایت کندز موفقانه به پایان برسانند و در نتیجه آن چوکات قوی امنیتی در مسیر شهرهای کندز و اطراف این ولایت ایجاد گردید. آقای مراد در این خصوص چنین گفت:
ما این عملیاتی که امروز معاینات جن نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه‌ای که هدف ماست به نوع نقطه خواهد شتافتیم و بعد از دو روز ما نتایج اون نقطه را برای شما مطبوعات عزیز ما به دسترس شما قرار خواهیم داد.
بر بنیاد گفته های وی که انقریب شهر کندز را به عنوان شهر صلح، ثبات و امن اعلام میکند تا مردم این ولایت بتوانند به هر قریه و ولسوالی های این ولایت رفت آمد کنند. با این همه شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت کندز به این باورند که از آغاز سال جاری این چندمین بار است که بر ضد طالبان مسلح از سوی نیروهای دولتی عملیات تصفیه راندازی می شود، اما هنوز هم در حومه های مرکز کندز و در بیشتر جغرافیای ولسوالی های این ولایت طالبان مسلح حضور گسترده دارند. هدایت الله همدرد، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، در این خصوص چنین گفت:
مردم کندز امیدوار هستند که با راه اندازی عملیات جدیدی که قرار است راه اندازی بکنند، بتوانند ساحاتی که مخالفین دولت عملا حضور داره این ساحات پاک بکنند تا مردم در فضای امن به سر ببره و مردم دوباره روزهای سختی را که در گذشته سپری کردند شاهد روزها نباشند.
اما آقای مراد به مردم کندز اطمینان می‌دهد که آنان مصمم هستند تا مرحله به مرحله تمام نقاط این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. موصوف این سخنان را در محفل بیان نمود که در آن قماندان عمومی پلیس زون 88 سپینزر، قماندان فرقه 20 پامیر، قماندان امنیت کندز و شمار دیگری از مسئولان نظامی نیز حضور داشتند. باید یادآور شد که این جنرال بلند رتبه نظامی در حالی از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه خبر می‌دهد که بیش از یک ماه می‌شود ولسوالی قلعه‌زال این ولایت در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن باشندگان کندز مدعی‌اند که هم اکنون در حومه‌های شهر کندز نیز طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خبرها و گزارش‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسکو و واشنگتن میگویند بعد دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما به گفته مقام های آمریکایی و روسیه هنوز به زمان بیشتر نیاز است. در جنگ سوریه بیش از 250 هزار نفر کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
سوریه همچنان در آتش جنگ میسوزد. تلاش ها برای دست یافتن به توافق آتش بس در این کشور ادامه دارد. آمریکا و روسیه می کوشند تا این تلاش ها نتیجه بدهد. مقام های مسکو و واشنگتن از نزدیک شدن به دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه خبر می دهند. سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه، به روز یکشنبه گفت: ما به این معامله نزدیک هستیم، اما هنر دیپلماسی نیازمند زمان است تا تطبیق شود. ریابکوف در ادامه افزود: فکر نمی کند دلیل موجود باشد تا انتظار داشته باشند که این مذاکرات ناکام خواهد شد. وی این سخنان را در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در هانگژوی چین ابراز کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه این جلسه در مورد سوریه مذاکره کردند. آقای کری به روز یکشنبه پس از این مذاکرات در یک نشست خبری حضور یافت و گفت:
I think there are a couple
فکر می کنم چند موضوع دشوار است که ما امروز در موردشان صحبت کردیم و وی یعنی وزیر خارجه روسیه دوباره می رود و ارزیابی می کند. من دوباره می روم و ارزیابی می کنم و به توافق رسیدیم که فردا صبح با هم ملاقات می کنیم و می بینیم که ممکن است در مورد این موضوعات به نتیجه برسیم یا نه. رئیس جمهور آمریکا اوایل روز یکشنبه گفت که مذاکرات با روسیه در جهت رسیدن به هر گونه معامله برای پایان خصومت‌ها در سوریه کلیدی است، اما به گفته باراک اوباما گفتگوها دشوار است. آقای اوباما افزود ما با روس‌ها در مورد هر دو طرفی که از آنها پشتیبانی می‌کنیم و همچنان پروسه‌ای که برای تأمین صلح در سوریه نیاز است اختلافات جدی داریم. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند. نیروهای میانه‌رو مخالف سیاسی حکومت سوریه که علیه اسد می‌جنگند از حمایت آمریکا برخوردار هستند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 2500 تن کشته و 11 میلیون نفر دیگر بی‌جا شدند.
با همین گزارش ژکفر احمدی رسیدیم به پایان آخرین مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام شد. سهل لیوال از همراهیتان ممنونم. شبتان بخیر.